صحیح کار نه ده، باید انسان صبر وکړي، تحمل وکړي، آئنده کې انشاءالله حتماً ورته خدای صبر ورته ورکوي او حتماً یو کار مخکې کوي.
د ځوانانو د ځان وژنې علتونه څه دي؟ آیا ځان وژنه د خلاصون یا د حل یوازینۍ لاره ده؟ او هغه ځوانان چې په داسې یوه حالت کې واقع کیږي څنګه له دې حالته ځان خلاصولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ولی ځوانان نن سبا ځان وژنه کوي؟
ځینې وخت په انسان باندې ټولنیز شرایط فشار راولي او دغه ډول تصمیمونه ته اړ باسي. یو شمېر نور لاملونه په رواني حالت پورې مربوط دي چې د هغو بېلې بېلې برخې او حصې او هر یو لامل د انسان د دننه نه سرچینه اخلي، یعنی رواني انګیزې لاملونه لري. بیا سړی کولی شي ووایي چې د انسان حالات په دې کې دخیل دي، ترخو حالتونو کې، بد حالتونو کې، کله چې دنیا بد تجربه کوي هغه وخت کې دا تصمیم نیسي چې ځان وژنه وکړي. یا د یو ډول تصمیم دې ته نیسي چې د ژوند د دوام لپاره نور آماده نه دی. هر کله چې موږ د باور له نظره او د فکرونو له نظره فکري دستګاه دې نتیجې ته ورسیږي چې دی د ټول هستۍ نه د هیڅ معنی اخلي، هغه وخت دی کولی شي ځان ته دا د توجیه معنی وړ وګرځوي چې دی ځان وژنه کوي.
ځینې وخت کورنۍ هم سبب شوي دي چې ځوانان ځان وژنې وکړي. مثلا دوی یو څه غواړي، کورنۍ هغه سینه کوي. څنګه دغه کورنۍ دې ته تیارې شي چې د ځوانانو ومن یو دوی پرې نه دي چې دغه سي کارونه لاس واچوي؟
کورنۍ چلند، اجتماعي او ټولنیز چلند او د ژوند سلوک او اسلوب داسې عیار شوی وي چې موږ د ژوند کولو لپاره آماده کړو، هم نو هغه کورنۍ د ځان وژنې مخنیوی کولی شي او کوي. یعنی ډېرې کورنۍ داسې شته ده چې خپلو ماشومانو ته، د کورنۍ غړو ته، د توانمندۍ، د ژوند د دوام او د منطق درلودلو د کارونو کې، د منطق درلودلو لپاره مرسته کولی شي د خپلو چلند له لارې. کیدلی شي بعضې کورنۍ حتی په دې ونه پوهېږي ولې مثبته کورنۍ وي له دې اړخه. اما هغه کورنۍ چې د اجتماعي اړیکو او د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د نه برابرۍ او د نه مدیریت له وجې نه په کړکېچ کې ژوند کوي، هغوی هم خپل د کورنۍ د غړو لپاره داسې موقعیتونه مساعدوي او دوی هغسې موقعیتونه کې واقع کوي چې بیا د هغوی ځواب نه شي ورکولی. د ځواب د نه ورکولو له وجې دا فکر کوي مثبته ده ما دپاره چې ځان وژنه وکړم او ځان ختم کړم د دې دنیا نه. ورسره یې نور لاملونه رواني او عاطفي دي. کیدلی شي موږ د عاطفي قطعیت یا عاطفي جزمیت له اړخه ځان دومره یو چا پورې اړوند وګڼو یا یو څیز پورې چې کله نه ترلاسه کوو فکر وکړو چې ژوند نه ترلاسه کوو. دوی چې کله د کورنۍ کوم غړی خپل له لاسه ورکړي له هغې وروسته هوښیارېږي. دا د ډېرې بدې پېښې په وجه موږ دا ترلاسه کوو، دا هوښیاري. نو مخکې له دې چې موږ د خپل د کورنۍ کوم غړی له لاسه ورکړو دا هوښیاري باید ولرو چې د دوی لپاره ازادي ومنو، د دوی لپاره فکر ومنو، د دوی لپاره حالات ومنو، د دوی رواني پېښې ستونزې ومنو، د دوی ټولنیز کرکټر او شخصیت ومنو او په رسمیت یې وپېژنو.
هغه ځوانان چې ځان وژنه کوي دوی فکر کوي چې مثال یو غټه ستونزه ده، نه حل کیږي، ناکام شوی دی یا ژوند نور بې خونده شوی دی، دغه یوه د خلاصون لار ورته پاتې ده یا دغه یوه حل لاره ده. آیا ځان وژنه یوازینی د خلاصون لاره ده یا یوازینی حل لاره ده؟
دا هیڅکله د حل لار نه دی. هغه کسانو لپاره چې وایي ژوند پوچ دی، مرګ تر ژوند ډېر بیا پوچ دی. د هغه کسانو لپاره چې ژوند معنا لري، مرګ هم معنا لري. مرګ هیڅکله نه پای ده او نه د حل لار ده. د مرګ انتخابول په دې معنی چې د ناکامۍ انتخابول، ناکامۍ تر هغه وخته پورې نشته چې تاسو نه انتخاب کړئ. بناً د ژوند انتخاب وکړئ، د امید موجودیت په خپل درون کې، په خپل فطرت کې همیشه ولټوئ، پیدا کړئ. په نور انسانانو کې ولټوئ، په چلندونو کې خپل ولټوئ، د ژوند په واقعیتونو کې ولټوئ. همیشه موږ کولی شو ژوند بد هم معنا کړو، ښه هم معنا کړو. نو دا زموږ په اختیار کې ده چې ښه معنا کړو. چې کله یې ښه معنا کړو د ژوند د دوام لپاره استدلال منځ ته راځي. کله چې بد معنا کوي وړه وړه څیزونه هم کولی شي د ژوند لپاره ډېر لوی استدلال واوسي، د مرګ لپاره. او موږ کولی شي د صفر سره ضرب کړي. او موږ دا ساګانه چې اخلو، دغه دونه مینه مو چې د نورو په زړه کې ځانته پیدا کړې ده، دا ټول د عذاب لامل وګرځي.
هغه انسانان چې فکر کوي دوی ته مرګ ښکلی دی، دوی باید ځان وژنه وکړي، یا په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې فکر کوي باید ځان وژنه وکړي، هغوی څنګه له دغه حالته ځان راایستلی شي؟
اول خو باید ووایم څوک چې مرګ انتخابوي دوی په نورمال حالت کې نه دي. دوی په یو ډېر کړکېچ کې، یو ډېر جدي بحراني حالت کې دي. دوی جدن لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. نورمال انسان دا ډول انتخاب نه کوي. که تاسو ته څوک دوه پیالې کېږدي، یوه کې زهر وي، یوه کې شربت وي، او تاسو بې دواره زهر انتخابوئ، نورمال نه یې. نو ورپسې دې خو چې راځو، موږ باید اصلا د انسان په صفت داسې منابع او سرچینې تولید نه کړو چې هغه انسانانو ته داسې منطق ورکوي چې خپل ژوند د صفر سره ضرب کړي. داسې منابع او موارد باید داسې تولید نه شي. هېڅکله هغه مشوق هم باید د دې زمینه مساعده نه کړي چې میانې د نستی لپاره تسلیم ونیسي. هیڅ کله هغه پلار هم باید د شرایط منځ ته رانه وړي چې زوی د کور نه د تیښتې لپاره یا د مرګ د انتخاب لپاره تصمیم ونیسي، او هیڅ کله هم ځان ته یو څوک داسې پوښتنې باید عیارې نه کړي چې د هغه پوښتنو نه ځواب دی د پوچۍ سره مخ کړي او بیا د مرګ تصمیم ونیسي. بناً دوی باید اول نورمال حالت ته راشي، نور ورسره مرسته وکړي تر څو د فشار راکینی نورمال حالت ته راشي. بل دا چې هغو منابعو سرچینو نه استفاده وکړي چې د ژوند سرچینې منابع دي، نه د مرګ. د دوی نه استفاده مونږ سره کولی شي مرسته وکړي او په ټولنه کې د مرګ رواجېدل راکم شي، د ژوند رواجېدل ډېر شي.
و موریدل چې ځان وژنه هیڅ کله د حل لار نه شي کېدلی، بلکې په ټولنه کې ډېرې نورې ستونزې هم راټوکولی شي. هغوی چې په سختو حالاتو کې هم مبارزه کوي او نه تسلیمیږي، حتما به د ژوند د خوږو ورځو څخه هم وکړي او خپلو ارمانونو او هدفونو ته به ورسیږي. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او ما فرشتي غنی درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه شپېته مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدی وکړو چې ویل کیږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور سارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو، د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 40 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزنډول شوی کله هم په خپل دندو کار کوي؟
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نست او دا خپل عدلي اداره تصمیم نشي د غوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلي دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسې سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سی مجموع د عواید فکر کوم چې 14.9 میلیونه جوړي، چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بله مسله په وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کیږي، هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی، چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه مو د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېر مننه کوم. د کابل په سلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت هډې سته، خو خسري هډې ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاری لرو. د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح سی او د کابینه د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال سی. څنګه ته د دې لپاره چې بودجه مو په کار ده چې هغه استاندارد مسافربری ترمینلونه باید سی پی جوړ سی، په دې حالې ځلې کې چې بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینلونه جوړ شي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي. دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي، یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم، لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم. که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي.
ډیره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټولو طرز العملونه لوایح او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ ایښی ده. او بل پلان مودا ده خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمات رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغییرات د موجود ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلای. د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګری کړل، هغه قانون نهایي شو، فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي. هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي. سه هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت څخه اخلي د هغه لمخې اوراق به هدار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي. سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې، په مشخصه وسایتو باندې، په مشخصه ټوناژو باندې دوی هغه محصول او کمیشن د ترانسپورت اخلي. او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خزي ده، هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده.
همدغه هډې چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی، ترانسپورت وزارت کارکونکو هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی او غوی کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي. اصلا
ګوره هلته دوه برخه ده. یو برخه دا ده چې زید غرب بندر د کابل غرب خو تاسو ته مثال وایم، هلته یو ځمکه ده د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فوایده امیده او هغه خپل ځمکه په کرایي ورکړای د قرارداد په اساس هغه په کرایي ورکړای ده. او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده. سیالته موږ معیاري ترمینل جوړ کو سی د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب او جنوب شرق وسایي سرزي دا ټول عمل ته په اړه باندې ودرېږي. خوال دې اړه دا ده چې موږ د شاری ترافیک کنټرول ولای شو. د دې لپاره څه مشخص اړه موجود نه ده. دا ټول هغه مسافر وړون کې وسایي چې دا شرط نه نوځي، دا کله شرط نه نووت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. شپارس کاله به برنامه‌ګي دی وزارت کې موجودیت دی فساد یو څه وخت غواړي او هلمان دې مسې د موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه مشتره حوصله وکي هغه برنامه او تدابیر سیمو کلرو هغه په پالیسی یو ډیر اساسي تغیرات پرسی.
وزیر صاحب تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکومه. د کابل د شرق دروازې کومه هله چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې دغه ډنډه ماران الته ولاړ وی هغه ډیره بده وځه کې د موټر چلوونکو را کومه لایحه چې موجوده ده د لایحه په اساس باندې دوی لک تر لګه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچا موټر دی د دې نه باید لک تر لګه تر سلويختو افغاني واخلي، خو دوی سل افغاني اخلي یعنی لنیم نم ډيري. نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیغي کی
استاسو اندیشنه پر ځای ده، استاسو اندیشنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایت زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول غیر قانوني اخاذي تنه کول. دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړل، خوشبختانه شورا امنیت په پریکړه کړې ده او د کورونا چارو وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دند سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی استون زده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، کسبازی 300 افغانۍ بیت ورکی، کده پنځشنبه پورزی بیت 1500 ورکی. دغه ستونز ده چې مسافرین ور سره مخامخ دی او ځنګړي نرخ نه دی معلوم ک معلوم وی او تاسو دغه سی ولایها وړاندې کړی وی ولید ناملکی
ګورې دلتا افغانستان نظام اقتصادي سي داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلې او کله کله دلتا هغه مسافر وړن کې وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایې راجیږي د دې لپاره موږ په دې نوې قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ سي موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایې واخلي او یا حداقل حد اکثر د کرایې موږ تثبیتولای شو سي په دې کمیټه کې د عدلیه وزارت د اقتصاد وزارت د خصوصي سکتور استازي د اتاق د تجارت استازي د مواد نفتی ادارې استازي د فوایدامي استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واستازي انجن څومره تیل مصرف لري عارضه څومره کوي کیلومتر څومره ده څو نفر مسافر پکې ده چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سده د اجرای قوا وظیفه ده د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده پولیس امن ده پولیس د شهرا ده او پولیس د تنفیذ قانون ده چې د اقل د خلکو سره پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی د دې لپاره خپل وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لیسی په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرې چې د خلکو سره دغه وکړي
د روسي پښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لوی لار لتی روسو کلونو رئیس ډېری بد ترافیکی حادثې کیږي او په ځنګړي ډول هغه لوی موټر چې دی په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري د موټرې د سنځله هم نه د حل سوسو زل حکومت ژمنه وکړه چې دغه شرکتونو لمسولینو سره وکړي او لکتر لګه د دوی هغه موټر چلون کی با پوی کی چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکو چې لکه تلګه پرادون کې به دغه ډول سنځ نه راپیخي
ګورې استونزه چیرته لومړی استونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود دی یو لسو شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده یو لسو سی په دې یو لسو کې زی داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په غو طرز عمل باندې ډیره په اسانتیا کې نیول شوی بل طرز عمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده په غو باندې مو شرایط ډیر جګه وزه کړی ده چې د شرایط په اساس یو شخص کولای شي چې ځان ته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي سی پروسه د تصفیه ادامه لري تر اوسه ما په حدود د سلويش شرکتونه څغه میارن نه درلودې هغه شرکتونو مالغه کړی دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه سید قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسی په اساس خپل خدمات سمبال نه کی هغه شرکتونه ټول لغوه کی څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګيري د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ وزارت داخله پکې د سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سید موافقتنامه په اساس لغوه ورزش دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلم په حدود 15% سطح دی حوادث را چیر سوید مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و دوه شرکتونه سی حادثه کړي وو هغه دوه شرکتونه ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استناف محترم سرنولي مکتوب متراغې سی په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و سپاره کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول د موږ کلاکا دریز د هغه شرکتونو د مخې داده سیاوی سرغړونه کوي سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه کوي د هغه سره د موږ کلاکا دریز ده سی د هغه فعالیت کې چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی دی چلون کی او یا د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کی دی قانون په اساس غسر چلن کی
انده غیب یو له حکومت شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزیات او تاسو دوی جواز فعالیت لري او دوی به سیډل کی کار به کیږي په دوی کې ولک تر لګه اساس په نظر باندې سومره پاتې شي چې هغه د بده کار جواز ورکړي
زه فکر کوم چې موږ یو له شرکتو ته ضرورت نه لرو موږ حد اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټولو رعایت د قانون د ټولو موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر د تابستان لخوا ای سی کار نه کوي د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده ټولو دروازې ترل سوې کلکی ترل سوې ده هیڅ نو ارزښت خدمات تل نه کوي تر دې اندازه پوری کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غا کې چې خدای په لاس و درو چې معذرت لرم تاسو نه پته زما تر دې اندازه پوری ډریور خپل موټر نه دري ولې نه دري د دې لپاره چې دغه پریکړه ده چې په 8 ساعت باندې لدې موقت تر دې موقت به ځان ورسې کونه رسول رئیس د شرکت ماشن در کې یا ډریور ته مجازات کړي څنګه د دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کارل ته جديده اته ساعت دوی دریوری کې د قانون بینللی جاده پاساس ل سلور ساعت نور سو کاکنل رسې ډیر دریوری وکي او د موږ بل دریز زده چې په د هر مسافر وډون کې او هر لاري موټر کې په سلور ساعت باندې باسي دریور تبدل شي یو فالتو دریور سره موجوده چې دا چې سلور ساعت پرسه بل دریور باسي جلو تکيني دا چې ل ساعت 12 ساعت 14 ساعت دریوری کې د خو استرایکي دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي
ډیر زیاته مننه وزیر صاحب کور
وره څه خمنه